افغانستان کې د سحر لس بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو او چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د استرالیا ځواکونو د سرغړونو پښتنه دی په افغانستان کې وسی. پیل خبرونه کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکار، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتو په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنځمې پورس په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. شغلی قریشي زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته ویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولېږل شي. د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لېږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لېږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیت قمنداني ودانۍ ته اور اچولې او ټول تجهیزات یې له ځانه سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د دریمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنې کې دوه ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د دریمې ناحیې د نایسیې د چوک سره موټرسایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سطحي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د دریمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالي ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 1.6 کسان وژل سول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد یوې محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکری طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. د روغتیا نړیوال سازمان یو هیئت سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغي بستر سویو ته دی د روغېدو لپاره د ریمډ سیویر وایرس ضد درمل نه ورکول کیږي. دغه هیئت ویلي دا درمل د ناروغانو پر ژوندي پاتې کیدو یا د روغېدو د مودې پر لنډېدو کوم مهم اغیز نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان دغه متخصصانو نن جمعه اعلان وکړ. د اوسنیو معلوماتو پر اساس داسې شواهد نشته چې ریمډ سیویر درمل دی په کووید 19 ناروغي اخته کس بهتره کړي. تر لومړنیو څېړنو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او په لسګونو نورو هیوادونو د لنډې مودې لپاره د ګلیاد ساینسز په نوم د وایرس ضد درملو کارونې ته اجازه ورکړې ده. معلومه سوی چې دغه درمل په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د ځینو اخته کسانو دروغېدو پروسه چټکه کړې ده. د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس درایو تر شمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټونکی اعلان سو. دغه بریا ډیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې نیټې د ټاکنو د ګټونکي په توګه تایید کړ. د جورجیا ایالتي منشي براد رافنس پرګر وویل له شک پرته دغه ایالت نن د بایدن بریا تاییدوي. غیر رسمي نتیجو ښودلې وه چې جو بایدن په دغه ایالت کې تر ډونالډ ټرمپ څوار لزره رای مخکې دی او د دغه ایالت د قانون له مخې د ولسمشري یو کاندید باید نږدې 15 میلیونه رای خپلې کړي. جو بایدن د نومبر پر 1 د الکترال یا ټاکنیزو کالجونو تر 270 زیاتې رای خپلې کړي او امریکایي رسنیو دی د ولسمشري ټاکنو ګټونکی اعلان کړی دی. تخبرونی د سر موضوع د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت دی د قربانیانو د کورونایو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسی. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کاروانګر او ملکیان وژلي. بلخوا د ورزګان ځینې اوسیدونکي چې دا کوي د کورنۍ غړي د استرالیي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیې د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقوقو له قانون د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوز پر راپور کې راغلي کافي شواهد سته چې شي د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په خبرګون کې پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله مند یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بوندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي.
استرالیا او مشرانو جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دي ونیول شي، هغه کومه سزا چې دی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دې ورکول شي. زموږ غور دي وکړي، زموږ ناره دي واوري، زموږ ورور ولې ووژل شو، ولې پر څه شي باندې کومه ګناه کړې وه، خو هغه ګناه دې موږ ته په ثبوت ورسېږي. زموږ ورور چې وو بې ګناه وو.
عبداللطیف د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو 8 کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو راپور خپور سي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیه د هر اړخیز څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې 9 ملکیان وژلي دي. په افغانستان کې آزاد خبریال بلال سروري له هغو ژورنالیستانو دی چې پر دې موضوع راپورونه جوړ کړي. هغه ملالی بشیر ته وویل
د نن درې کاله د مخه بامیان ولایت ته مې هوایي سفر وکړ. د بامیان نه تر کیتی کجران ولسوالۍ پورې چې د اورزګان ولایت سره پوله لري تقریبا 21 ساعته زه په موټر کې ولاړم. سخت ژمی و او دغه کورنۍ د چارچینو نه د ګورګین د سیمې نه راغله. ډیر زیاتې وژړل. نو دوی ویلې چې استرالیوي ځواکونو دوی نه دغه غوښتل چې یو د ملي اردو هغه سرتیری چې استرالیوي ځواکونو باندې ډزې کړې وي هغه چیرې دی. دوی ورته وویل چې موږ ته نه دی معلوم. نو کوم خبر چې دوی ما ته وکولي پاره کې راته ویلي چې ماشومان او خزي بیلو بیلو تاقون ته د نکړې وي او دروازې ورپسې بندې کړې وي او دی خواته کوم چې سړی و ځوانانو دی وهلې او ډبولې او هر ځل چې بډازې کېدلې خپکونې په ټوپکو کې وي داسې ښکارېدل لکه څوک چې اوبو ته څشی غورځوي. بیا یې راته ویلې چې یو سړی د ماندنه غورځولی او لاندې د هغې نه وروسته بیا زه بیرته لاړم اروزګان ولایت ته ترین کوټ ښار ته نور کورنۍ سره مې خبرې کړې څو میاشتې وروسته هغه هم راته همدغسې خبرې وکولې.
دوی چې له تاسو سره خبرې کولې اساسي غوښتنه یې څه وه؟
په دغه درې کالو کې ما سره چې دغه کورنۍ تماس درلود هره شیبه به یې پوښتنه کوله چې څنګه چلو شو، استرالیا حکومت کوم اقدام وکړ، کومه پرېکړه یې وکړه. او دوی ډېره غوښتنه دا وه چې موږ غواړو ولاړ شو استرالیا ته د نن په محکمه کې د دغه خلکو سره سترګې په سترګې شو او ورنه پوښتنه وکړو چې ولې تاسو ملکیان وژلي دي. پرون ما سره یو بلې کورنۍ تماس نیولې چې دوی هم د انارجوی د سیمې دي، د ګورګین د چارچینو، او ما سره په خبرو کې دغه یو د کورنۍ غړی چې د دې راته ویل چې د دوه ورونه او دوه د تره زامن استرالیانو وژلي وو نهه کاله اته یا نهه کاله د مخه د جوزا په میاشت کې کله چې استرالیوي ځواکونه د غنمو پټیو کې پټ وو نو دغه ځوانان را ووتل او فکر یې وکړ چې ځواکونه تللي دي. هلته کومه تلاشي هم روانه وه، دوی دا ځینې د تلیفون دوکانونه یا پی سي او چې دي دا یې سوځولې وې. کله چې د دې افغان وګړي په قول باندې چې کله دا ځوانان را ووتل چې خپل موټرسایکل یې را دننه کې استرالیوي ځواکونو منډې کړې او دننه کور ته ولاړل او دوه ورونه وژل او دوه د تره زامن د دې سړی هم وژل. او په دې وخت کې د دوی دا کوم نظامي سپیچ و دوی هم برید وکړ په دغه افغانانو باندې. د دې سړی یو زوړ پلار و چې هغه هم د دې سپي د حملې د وجې نه زخمي شو.
د استرالیا د پوځ مشر په دې تړاو له افغانانو بخښنه غوښتې ده. دا پیښه شایي په محکمه کې هم وڅېړل سي. ستاسو په فکر دا پیښه به په ټوله کې څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې د استرالیا د حکومت دغه پریکړه کې دی شي دغه سي نورې زړبګنون کې قصې هم چې پټې دي د مطبوعاتو نه یا مثلا خلک پرې خبر نه دي کېدای شي هغه هم راوځي او کېدای شي دا په افغانستان کې یو مثال وي. ځکه افغانستان کې دغه سي ډېر ظلمونه شوي، ډېر جنگي جرائم رامنځته شوي دي چې تر اوسه پورې افغانانو ته، قربانیانو ته، کورنۍ ته عدالت نه دی په برخه شوی.
آزاد خبریال بلال سروري وی چې په اورزګان کې د استرالی پوځیانو د سرغړونو په اړه څرګندونې کولې. آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له پرونی سفر سره سم په پکتیا، پکتیکا او خوست کې غنو کسانو مظاهره کړې دي. احسان آریان راپور لري.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له سفر سره جوخت د پنځشنبه د ورځې په ماسپښین د خوست په ښار کې سلګونه ځوانان ښار ته راووتل او د نوموړي د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریونوالو د پاکستان د حکومت په دوه مخي پالیسۍ او د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ په غبرګون کې د دې هیواد د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې پاکستان د نور د افغانستان په وړاندې خپل پالیسۍ ته بدلون ورکړي کنه دوی به همداسې په خبرګون کې لارو او سرکونو ته راوځي. د دلاریونی وګډونوال نظامیر منګل ازادي رادیو ته وویل
هغه د پاکستان کړنې چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او نور د دا لاسوهنه بس کړي، د دوه مخې سیاست د بس کړي، کچیرته دای نور دغه چې نوړه عملون ته زور ورکوي ان شاء الله د افغانستان ولسونه به جوش کې راوسی او د دې دغه کومې کړنې چې دي دغه مخنیوي به کوي.
د لاریونی وبل ګډونوال ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وایي که عمران خان په خپلو خبرو او شمنو کې رښتینی نه وي او پاکستان همداسې د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکړي ورته سفرونه به هیڅ پایله ونه لري.
موږ غواړو چې دلتا عمران خان هغه څه چې وایي عملاً مونږ ته ثابت کړي. که چېرتا دوی بیا هم هماغه رقم د نړیوال تروریزم پروژې اخلي مونږ وژني، نو د دوی راتګ مونږ نه غواړو. دوی که هېڅکله مونږ ته نه راځي.
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونی وروستای راپور اخلو. باور غورځنګ په ننګرهار کې د فساد په وړاندې د مبارزې د پایل اعلان وکړ. د سهارګل امیرزی راپور بسره وورو.
باور غورځنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب سلوالو د جګړو د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداری ورکړ. د دغه غورځنګ سلګونو پلویانو د خپل مبارزو پیل له ننګرهار وکړ او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لوی غونډې وکړي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په توداولو او دوام کې لاس لري او په خبره چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي. د ویل چې باور غورځنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به رسیدنه کوي.
باور غورځنګ بد ته ادرس لري کده هر چا سره ظلم کوي، کله چا پیسې اخیستل کیږي، کوڅوک زورول کیږي، د باور غورځنګ دی ادرس ته راځي. کوالی وی که رئیس وی که مدیر وی که عامر وی هغه به دا ستونزه حل کوي که نه دروازې به وهي. که یې موږ غوښتنه نامشروع عدلي او قضایي ادارې ته واک.
باور غورځنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو، له هماغه وخته یې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورځنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي. دوی ویل دی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د ناامنۍ، فساد، ګډوډیو او ناانډولیو د ډېروالي پر وړاندې مبارزه کوي.
په هیواد کې شته ناامنۍ، بې عدالتۍ، تبعیض، نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي یو. ناامنۍ اوج ته رسېدلې حکومت یوازې تمثیلي کارونه کوي او لس مظلوم او محکوم ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستي وکیل یوې خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوي او د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي. د افغان جګړې دوه سترې خواوې، افغان حکومت او وسلوال طالبان، د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختي، خو تر دې دمه کومه پایله نه ده ورکړې. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، ز محبوب شاه محبوبیم او د آزادی رادیویی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کلی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت ته جواب وویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو، د چا یادو، د زکور می پی آبادو، د چا یادو ګونګوسه او تورش.
په زرپانه کې به لند کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینا په خپل غې کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېخوا، لار دې راکړه، تا تانو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستې وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولې لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پوښتنو له ځواب وروسته ښایي یوه کوچنۍ لار ومومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د دې نورو با تجربه لیکوال غوندې نه ده، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلې لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې لیکه ډارو، خدا چې ډار یې له منځه وړو او لیکي وکړ د پښتو ژبې یو منلې شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بوې چې د لیکوالۍ په برخه کې لزړه ټولې ویرې لري کړی، او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعه او مشاهده محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د الو بیلا بیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پوری اړه لري، او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلې او رسربلی مشهوري کی. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړي.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپل دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخوانی خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږیده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
دوتار تاریخ تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو چې خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوا لکه تنبور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پکیور ابزود که چه پینزه لستار هستی
تاسی والی پکیور ابزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تاسو ورطویلی کنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما غراغ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور و چه باید چه تکمیل سی. پدې حساب د ساریګه ما پدې نساء کې پدې سر کې چې پدې حساب تک کې به دا ساو دا سا یو سا نه درلود، سای پور نه درلود، سای اول درلود، پس ما یو دانه بل ورواچو چې سای پورم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو خبر ښکارې تاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډیر ښه دوتار ده، خو زه به درته وګورم به تاسو آواز
او اتمن دې ګوشه څه رقم دي جوړ کړ؟ لارګای دي چې
نو لارګای د توت نه ده، لارګای مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو خو مقصد غندام یې ورته وایي لاس ته چې ده هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه راوتی شو برما ورنده اوس کنه بدا شان څه دي. دا مې کرا کرا هم دې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشت کې جوړ کړ، یو دانه تار مې په دوه میاشت کې جوړ کړ چې اوس فعلان ستا ده.
جوړول څنګه سخت و کاسان؟
نجاري کار ده، د کندن کری و دا شان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کیږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نسی بیا برما کیږي. دا بل ځای نه سوري دي کنه، دا ګوشه کنه کیږي. کار ده بیا صافا کاری ده یا دکایم خوری خراک مرتوی چه غم جوریگی ترگیره کنه دیر طول ده دکی نه جوریگی
ده تارو بارا کلگراتو وی ده تار چه رقم تار ده
تار سیم ده فولادی سیم مرتوی ده تنور تارو نه غیر دی سیم نه نرازی
پاس الکی ده دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د امغه ولایت په نوم یادیږي
د ولایت هرات کې هرات باسان کې حالت خلک دي ډیر د دوتار کې ډیر ښه مهارت لري لکه مثال کې د محمد د غلام سخی ده غلام حیدر دوتاری د خلک ډیر حالت ښه دوتار نوازند دي
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکو په کابل کې پخوا زیات و خو د نوې موسیقي په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی خو بیا هم مینوال لري د هرات ولایت اوسیدونکو ګلاب احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ایز موسیقي هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري نو موري وایي
مردم هرات د کنور سایر مسایل
فرهنګي د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقي سره مینه لري په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري په هر الله سو پینځل سو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلا بیل مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي
شروع میکنه تا به پنځه ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مزه کې
روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي کتابونه چاپيږي او د بازار ورستر بلی د تودیدو په حال کې دي خدا چې دغه پنځ بهیر شوري ده که غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتن بهیر سره ول روان دي دا او د تورت پختنی د کابل په هنتون استاد په هندوی ډاکټر اجمل خکولی پاننني هنر جاج کی باز محمد عابد ته جواب کړي
هنر جاج
استاد په دې تیر سو کلونو کې تخلیقی ادب به بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی دغه کمیت کیفیت ته سمره تاوان رسی
اصلا خبره دا ده چې مونږ خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلې ده کنه په چاپ پورې د چاپ وسایل مونږ ډیر لرو مثلا پنګونه پاسانه کمیت سره د پنګونه ډیر نږدې تعلق خو کیفیت دا سیاسي دي چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي یعنی روزنیز مرکزونه تاریخي مرکزونه باید دومره پیوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل چاپ پیسین پیدا کړي پنګونه مشته کتابونه ډیر چاپ شول خو کیفیت ته نقصان ورسېد زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقص هم دی البته زه نه خپل تخلیقي ادبیاتو رابطه چې د دوړخي ده که تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقص ضرورت لري او دا نقص غواړي یعنی د دې سره نقص پیدا کیږي یو ډول همدغه شان د سرچپه هم ده مثلا که نقص نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لور خرابيږي هم یې تخلیق متاثر کیږي یعنی کېدای شي تخلیق شي اوس مثلا موږ تاسو ده دغه په برخه کې دا وی متا ده چې کیسې یا داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کال مخکې یا تقریبا 10 کال مخکې ډیر ښه داستاني ادبیات چاپېدل ډیر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي دي مثلا ډیر کې ده و ساغه نقد داستاني ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دي حالات د سي حالات هم داسې بدل شوی دي او لدې سره کې صحیح ادب هم متاثر شوی
دی استاد بالکل ما هم دا خبره کوله چې د نن لسکالات شل کاله په خوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوی دي زین ولې یعنی زی زکنی ولې دی چې معیار او معیار زکو چې هغه وخت تنقید وکنه مثلا په افغان ادبي بهیر راوخلو تاسو داغي غوندو شایدانې بلکې د بنسټګورو د جملې نه اغل تنقدو شعر هم قویو کیسه هم قویو اوس چې نقد نشته دی به هم تخلیق خوشته دی او به بندوباره چاپم دی
تخلیق یو په دغه څنګه کې پیدا شوی دی هغه چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی لوستونکو ډیر محترم شوی دی ډیر مهم شوی دی په ټولنه پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي پنځه لس کال یا شل کاله پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه، نو ډېر اتکاو دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی زموږ د ټولنې لوستونکی بیا متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقص خبره ده، نقص یو بله مسئله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره اشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره اشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقص بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې صنعت مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی زمونږ استاد چې خلک نقد نه زغمي. نو دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېری چې مثلا تخلیقي ادبیاتو باندې بحث وکړي، تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کېږي فکر وکړه چې پنځوس هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندویه ټولنه ده د هغه نه نه وځي، نور پرې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل، لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار هم ده. اصلا موږ یعنی یو خدای دی چې زموږ کیفیت داون شوی دی. پخوا خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلې وي چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي چې ورته وایي ښکلی شوی وي که نه. بله اوس اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي پنځه میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه پې جوړه شي، نواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت لوستي وي. نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکولو یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کېږي. چې یعنې دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولی وي او امی لوستونکي پیدا کړی وي؟
اصلا ګوره، د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه. یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي. یعنې په خپله هنر او ادبیات په یو تقاضا باندې، په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر، په یو خرڅېدونکي سیز باندې اوښتې دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو. ادبیاتونه بهر باید فرهنګي مطالعه ولري. او وخت وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې، په ادبي ډسکورس کې پخواني شکل باندې پاتې دي، هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې غوښتنو ته، د بازار دغه ته، او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته، او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته، دا ټول باید سره هماهنګ شي. او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي، نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې، باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقد وکړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لستون کې نوی نوی لستون کې پیدا کولی شي یو پایدلی شي په شاعر کې په دې په خواب داسې وو شل کاله په خواب وري کنه یو شاعر به مثلا شعر ولي کې بیا باغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډیر وخت په لستون کې باندې راز کو یا په ادبي چاپېریال باندې راز کو شاعر به وکړي لیکوال به اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر و پای کال دوا درې سنور بیا وګورځي کنه یعنی زر زر دنیا ډیره سریع شوې ده ډیره زر زر حالات بدلی او په دې خاطر باندې موږ په دې څو دیو لسیزه کې د ډیرو خو شاعرانو درو چتېدو او بیرته د پریوتو شاعران یې کنه نو چې دنیا دومره سریع دی نو په کار د شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغیر راولي لږ دنیا وپیژني کنه زر زر بدل وکړي کله نو ځان نشي بدلولی جامانه شي بدلولی په شاعر کې خپل پر شاعر کې تغیر نشي راولی په هغه زړه شکل باندې پریدي نو هغه بیا د تاریخ برخه کیږي
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته زو او هلته ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعري خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتصال امیر شو چې شاعر شو کتابونه شاعران لوستل ک نور څه وجوهات
انور سی به خو د سه و چې د ماجرت شپې وي پر دې وطن غریبي و بي وسي و د افغانانو در په درجوند لکه د نور افغانانو همنګ بي وطن یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوو په پردي وطن کې او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه د هغې سره ناستې پاسې کولې ورسره په څنګ څنګ کې چې هلته به کومې ایف ایم وي د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدي د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې موږ یا مړ به څه کې را پیدا کړو یو څه لیکلو ته اړ کړو تر اوسه لګېږي یو څه لیکو
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې تقریبا پنځه شپېته اویا فیصده تر اتیا فیصده پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسیدلی دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسیدلی او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغاني، نو دا درد دې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم زما په ژوند کې ډېرې بدې پیښې راوسی دي او موږ دې ته اړ کړیو چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په شاید زما نه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړیدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس د لفظونو جامې واغوندي او الله پاک دغه یو احسان په موږ کړی دی چې هغه سم درد دی او څه احساس او هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر به سره شته
انوري صاحب؟ شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي او سر به مې روغ و، خو په سر مې ماتېدل کاڼي. نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي. و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي. پردی وطن د هجرت شپې او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي. نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي. په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي.
هلتا بخلکو همیش کانی ورول پا نورو خماری هان با بیاد زن سر ساتل کانی
دیر کلی شد دیر در دون که شیر دیم ریحان سب سم را شیرون بدلی کلی
تروس پوری می تقریبا داسی دا پینزش پکس و پوری تعداد زما دا شیرون رسیگی چی پا مختلف کتاب چو مجلو اخبارونو که آغا شخصی چی زما کم ڈیٹا بیس ما سر تخبل کتاب چو پروت دی دار اثر رشته دی او لگی او حس کو جسم زرک احساس او فکر ترازی سوچ ترازی لگی او سم شاعری کو
کم کتاب چاپ شوی دی
یو کتاب می چاپ کړی دی په کال 1900 نوی کی گل زما د خاوري زما لمرنۍ شعری ټولګه ده
راتلو کې د پاره څه پلان لري کم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره کنه
هڅه می شروع کړی دا ارس خلاص زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی صرف بس د دو ملګرو لیکنې په پاتې دی چې دغه لیکنې را ورسیږي انشاءالله چې ډیر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډیر زر به د
لوستونکو
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډیر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی اقتصادي ستونزې لرم تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاري وکړه که د خپل جب نه چاپ کړی دی د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړې ده
دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته زما لومړنۍ شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی زیاتره شاعرانو سره مخ دي به زما او د هغې یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زمون د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی و
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو له په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې په ما نه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو خلکو ته مې ویشو بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله اوس چې سه د تعلیم لږ روش کړی دی خلک تعلیمونه وکړو ځوانان تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ور
خو اوس راته یو ښکلی غزل وې نظم وي چې شعر
شعر به درته وایم شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو د زړه کور می پی آبادو د چا یادو ګونګوسه او تور شپه و ستوري نو خو زما په خله پر یادو د چا یادو لاس تړلې دار لتلم غم می نو تیار سی ولاد جلادو د چا یادو او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردې زه پردې هیوادو د چا یادو نه سکون و نه قرار نه می آرام و ژوند می هسې ټول بربادو د چا یادو چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو او ما ریحان به ډیوه تل بل ساتلا
ماری هان با دیوا تل بل ساتلا
خو بس چوکرم چی بادو ده چا یاد
من نو شاعران تا دی چه پیغام ده چی چو کی چو لی کی او سنگ شاعری وکی
اگر چی زو دمرا پوخ استاز هم نیمان ودی سی باونا ده زنده دی جوگه گنم چیز دی نور شاعران تا نصیحت کوم واغو ته دی سمالارو خیم هغه څه چې مونږه د استادانو نه مشران په دې ناستو کې د ځینو ملګرو نه اوریدلی دي هغه دا چې نوې ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شعر په ډیروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کینم او 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې زه پلانې شاعر شوم نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي هغه دا بیا هغه شعر کې د همیت او هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عادت د دې وخت سره چې کوم اواز چې تول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالات سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او د یو شعر د کم شعر دی لیکه خو معیاري شعر دی ولیکي او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیرواله زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نه پکې صرف قافیه او ردیف را جمع کړی یو شی لیکلې هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر به سو په ډر نه اړ ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندۍ شعرونه دنه ندریسو څلور سو کال مونږ کې مونږ یو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا دی خوشال بابا دی کوم شعرونه لیکلي کو وسه غ شعر ته وین ته دا شعر پرون لیکل شوی دا وخت نه دی لیکل شوی ول دا ژوندۍ حقیقتونه دي چې مونږ ټول نه کې هغه درکړ دی او به ویل دي نو د څه شعرونه تل پد کې دن کې او باید شاعرانو ته لار غوړه کې چې ښه شي دي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې سونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزي یا د دې روانو تپل شو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ لپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالات زما د ژوند حالات زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالات صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوای او ولسې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید ټولنې ته ورسیږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوړسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډ کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډ کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي ل دغه کیسې لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې لنډې خوږی لتلوسی او پیغام ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننې پاڼه کې ل وګمې جبار خیل څخه د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه شیطانی اورو
زرپانا کلارې د یخچال دروازه پرانیسته پوزې سونګې کړه د خړو بې په سپېګ مو خونه لګیت ورې بیرته پوري واه پرون مازیګر چې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دېک سر لوڅاو او له خوندې پوز ورته کا شوله د اپارتمان کړکۍ ته ورته رښوا سپین ویخته یی باد خواره واره کړل الله سی پریونی وو د کور مخه ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینس کې دوه توشو وګدو څوکیو ته وچی سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالې پیڅ کې ورسمې کړې له اپارتمان د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکی پیالې د میز په سر یې خېبه د وچې ډوډۍ په ټوکرې ټوکر غوړېدلای و د دوو چوکیو پر تکیو د جالې د سمالونه هوار پراته و دا چوکی پرون له کڑکی سره ایوی بلیته مخامخ ایخیبی ور یې ورپسې پوری کرد. یو منزل چې کته شواله دوه هم پوره سره ودریده لکه چې تاکتا زړه ناسړوي. د بلاکله ور سره تم شو بیا پارک ته ورغله. پر چوکی کېناسته موبایل یې ور واخیست. د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر وو نن نشم درتله. زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لري دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وویسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې. د سړک خوا ته یې مخ واړاوه، تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله. د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل، دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وچې مور ته دې ورشه. ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیو. مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل، ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ. هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل، ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لوانی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لوانی. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼی، دولت الله، دولت الله لواڼی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لوانای د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د دستاینه کړې ده، او د پاشارو کې هم د روخان، ارزانی، خویش کې میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دوري زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو، نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلې دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خبرودونکو، دا هم د دولت لواڼی د شیری و نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه. صورت د گل خوبانو خایسته ده، په صورت د گل خوبانو خایسته ده، کتند خوې دل ازار نه وای دلدار دریغا، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک ما هر دریغا، هر عاشق به د وصال ورځې تل نوی، هر عاشق به د وصال ورځې تل نوی، به هر گل خیسته به تیر شي به هر دریغا، د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغا، ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، کاش کې یو هم پاتې نشي هوښیار دریغا، د جانان د جان ترمنځ بدن تور کرده، د جانان د جان ترمنځ بدن تور گرد دی، که خدای لري که ترمیان دا غبار دریغا، که مودا می له خپل یار سره وصال شي، که مودا می د خپل یار سره وصال شي، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغا، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغا.
سهرګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاری. هغه په شعر کې د کلی یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهرګل امیرزی نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم اورو. ستا لغې کې خیم چې لخپل ځان تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې لزان غېګه تاو کړم، لخپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم، او په خپل ځان باندې تاوان شم، او لزان مزې واخلم. ستا لغې نه په خپل غېګ کې خیم. ستالغی گینا پخپل غیگ کی خیم، زان تا وجاڑم لزان گیلی وکڑم، زان تا زان باندی لزان کرخی تاو کرم، زان تا خپل اوخ کی خپل اکرم پاکی، زان تا خپل پزان دیر نازون وکرم، زان پخپل زان لزان مر ورکرم، زان پخپل را پخلا کرم رزاشم، بیر تا خپل زان تا پا مند مند راشم. ستالغی گینا پخپل غیگ کی خیم، ستالغی گینه پخپل غیگ کی خیم، پخپل زان به مل خپل زان بار شم، سرب زان تنور پخپل گو کیگ دم، خپل زنگون به خپل چپی زړت آرام کرم، خپل وجود به خپل زان ترانیک دی کرم، خپل گوتی به پخپل سترگو کش کرم، پټاټی ټاټی للو به زان وی دکړم، د خپل زان په زنګې دوب زان وی دکړم. ستالغی گینه پخپل غیگ کی خیم، ستا لغیگی نه پخپل غیگ کی خیم، د تاویلو د ماویلو د شر نیم، ته پوهیږی ته خو پوهیږی کنه، هیلې مې ټولې داسې شوي دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نو اور واخلي، هسې نو لوله پشي، نه غواړم څوک درته قاتل وایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړ ژوند هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم، ته پناه شه ترږمۍ کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا لغیگی نا پخپلی غیگ کی خیم، ستا لغیگی نا پخپلی غیگ کی خیم، تا دا زان غند جانان زان تا پیدا کرا، ما تا خپل خوبون بیر تا ما تا را کرا، لار دی پریخوا لار دی را کرا، تانوز ما دا مرک سلا کرا،
ما چې لا کړه تا بلا کړه لنا چارې می در تشا کړه نبی وفایم نه پزړه کافر یما
نوران پر ټول کله خبر شولو بس خدا خبر ترتا نرسی سنرانا بی حد پور تشوے دے قد ورت سودہ